اول گروپ کې مو ولاړ لکه عمومي اول نمبر فارغه شه. عبیدالله نومېده د کونړو پخوانی پیلوټو، یو یې زده کړې وکړې، اول نمره شه ولاړ. یعنی هغه خلک کوی شي چې دا هغه دا درس وایي، خو دا د افغانستان دپاره ښه نه ده، باید نوی نسل تربیه کړي، هغه خو تقاعد بشي.
موسی صاحب، موږ دا خبره په ازادي راډیو کې اورېدلې ده چې سن په یو بل حساب باندې مهمه ده. تر یو معین سنه پورې کېدای شي چې ځینې کسان پرواز وکړي، او بیا له معین سنه وروسته ګرانه ده ورته چې الوتکې والوزوي او الوتنه وکړي. څرنګه دا خبره هم رښتیا ده؟
او دا خبره رښتیا ده. څلوېښت کلنۍ پورې هر کال کې باید دوه ځلې معاینه شي، عمومي معاینات وشي چې ته صحت اوسې، او د څلوېښت کلنۍ نه تر شپېته کلنۍ پورې کال کې دوه ځلې وشي، او د څلوېښت کلنۍ پورې یو ځلې وشي. که چیرته د غوار وخت کې ته صحت د لاسه ورکړې، ته نشې کولای پرواز وکړې. خو بیا هم که موږ تاسو وګورو، د ځوان چانس ډېر ده، نظر ده چې عمر زیات شي، دغه نه د ځوان چانس ډېر ده د صحتې.
او د تعلیم په برخه کې هم طبیعي خبره ده، له نوې ټکنالوژي سره ځوان زر آشنا کېدای شي.
دا خو طبیعي خبره ده، د پخوانی نه د ځوان زر کوي شي چې هغه شته. په پخوانیو کې هم شته دي چې هغوی ښه استعداد لري، خو دا یو طبیعي خبره ده چې ځوان زر کوي شي چې یو شی زده کړي.
تاسو په انګلیسي ژبه تعلیم کوي دلته؟
او موږ په انګلیسي ژبه.
نظامی صاحب، څرنګه یعنی که چېرته چا انګلیسي نه وزده، تاسو ته به راشم، هغوی له نوې ټکنالوژي سره د الوتکو په برخه کې آشنا کېدای شي او پیلوټي لوستلی شي؟
ډېر بخې دا پیلوټي مسلک کله چې موږ انتخابو، نو دته ځینې شرطونه موږ ته ایښودل شوي چې اوله صحت او دوم زمونږ فزیکی حالت او دریم په انګلیسي ژبه وا. ولې دا دوه اوله ضرورت چې لکه فزیکی حالت موږ او صحت موږ، دا اولین شرط ده. او دوم د زده کړو په باره کې انګلیسي یوازینی ډیر مهمه رول چې دته، چې کچېرې انګلیسي د چا زده نه وي، نو موږ چې هیواد نه بهر، یعنی موږ کله اماراتو کې چې اماراتو کې هم موږ زده کړې په انګلیسي ژبه وکړلې، او دلته هم یعنی کچېرې د افغانستان نه موږ بهرني هیوادونو ته د زده کړو لپاره ځو، نو انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده. او که افغانستان کې هم موږ پروازونه کوو، د دنیا هر ګوټ کې چې موږ پروازونه کوو، نو انګلیسي کې کمیونیکیشن یا د موږ ارتباطات چې دي یو بل سره یا ټاور سره، نو هغه په انګلیسي ژبه کې دي.
نظامی صاحب، ما مطلب دا اوسه، دا خو طبیعي خبره ده چې افغانان بهر تعلیم کوي، نو انګلیسي اسانه وسیله ده ځکه دا یو نړیواله ژبه ده. لیکن نه، زما مطلب دا اوسه، له انګلیسي پرته دغه پیلوټي مسلک آیا څوک زده کولی شي؟
هیله کوم پرته له انګلیسي نه په اوسنی شرایطو کې سو کولای نشي چې پیلوټي تر سره کی. ولې چې اوس فعلاً دغه وایي مسلک چې ده، دغه لکه یو مسلک ده چې پخوا وختونو کې موږ خپل افغانستان کې هم موږ کله چې پیلوټي زده کړې هم په پښتو او په دري ژبه کې وي، او اوس چې ده موږ خپل په درسونه ټول په انګلیسي ژبه کې ولوستې دي، او فکر نه کوم چې انګلیسي نه پرته څوک وایي شي چې پیلوټ شي.
احمد صاحب، د ځوان فکر د خبرونې په دې برخه کې به دې تراشو چې په افغانستان کې یو شمېر کسانو لکه ستاسو پرنګې پیلوټي تعلیم کړی دی. مخکې هم څو ځله ځوان افغانان چک جمهوریت ته راغلي وو، پیلوټي یې دلته ولوسته. رابه شو دې ته چې تاسو دا د بهر ملک مولید، اماراتو ته هم لاړې، یو شمېر افغانان امریکا ته لاړل چې د ژوند شرایط ډېر بهتره دي هلته. کله چې له دغسې بهتره شرایطو سره افغانان آشنا شي، بیا د افغانستان په سختو شرایطو کې او په کمو امتیازاتو کې کار کول ورته ګرانی شي نه؟
مخکې ما تاسو ته ویلی صاحب چې هغه موږ وطن ده، که هر چېرته لاړ شو بیا هم خپل وطن نه لرې تلی نه شو، بیا هم وطن را یادیږي. ما مخکې ویل چې خدمت ته وتلی یم، یعنی د ډېرو لوړو امتیازاتو فکر کې نه یم، یعنی هر رقم شرایط چې زه خدمت کوم.
احمد صاحب، مننه رابشو موسازی صاحب ته. څرنګه موسازی صاحب، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې کېدای شي چې معاشونه کم یا طبیعي خبره ده چې د سیبي د ژوند شرایط به خراب وي، تاسو به بیا هم خپل مسلک ته ادامه ورکوئ او کنه د یو شمېر ځوانو افغانانو په څیر به دا فکر کوئ چې راځي یو بهرني هیواد ته لاړ شو او هلته یو څه زیات مادي امتیازات ترلاسه کړو؟
لکه څنګه چې زمونږ بعضي دوستان په امریکا او بعضم اروپایي ملکونو کې لاړل، دا مسله کې خوشی کې یا نور د نورو درسو ته راغلي او بیرته لا نړل او نګر زیدل، نو هغوی به څه وکړي؟ دلته چې راشي هلته خو نور څه کار نشي کولی چې دوی څه کار وکړي. اول که خپل هغه منطقي فکر وکړي، دلته څه کار نشته ده چې د دې خپل مسلک نه ورته ښه وسي. نو زه فکر کوم چې هر رقم شرایط راشي انشاءالله موږ به خدمت کوو، یوهینه خلاص شو انشاءالله، تم دوه هفته بعد یو هفته بعد خلاصیږو، خپل وطن ته ځو. دلته یو دوه کاله دپاره موږ راغلي یو، کله کې آرامه یو، خپل وطن کې ټول عمر تیر کړی، په هغه سختیو سره مخته یو، موږ کوی شو چې خپل ژوند نورماله په مخ بوځو.
موسسه سب مال ځینو ځوانانو سره د ځوان فکر په خبرونه کې خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې په خپل وطن کې مانوي ژوند غوړه دی، یعنی که چیرته ته پیلوټي خلک ته پیژني، په کلی او ولس کې هم خلک ستاسو یو ډول درناوی کوي، او که خپل وطن ته خدمت کوي نو هغه هم یادوي، او که په بهر کې وسی په بهر کې بیا ژوند داسې نه دی سي خلک به ستا قدر کوي. نو کېدای شي چې یو څو روپۍ زیاتې ترلاسه کړي، لیکن معنویات پکې نشته. څرنګه تاسو له دغو ځوانانو سره موافق یاست؟
او زه موافق یم. زه خپل شکر باسم چې زه خپل دغه درس ته راغلم، او زما خپل نوم یا خپل منطقه کې خپل ولسوالۍ کې خپل دوستان په ما افتخار کوي، خپل خپلوان، خپل د منطقې خلک. نو زه نشم کولای چې د یو څو روپۍ د خاطر خپل نوم ماکم، خپل وطن خدمت پرېږدم، او خپل هغه خپل دوستان یاران خپلوان چې زما سترګې په لاره دي چې راشي دا خدمت وکړي دلته. نو زه هیڅکله نشم کولای چې د یو څو روپۍ د خاطر زه خپل مسلک خوشې کړم، او انشاءالله زه به خپل وطن ته ځم او خپل خلکو ته به خدمت کوم.
مسازه سبب لتاسو هم مننه. نظامی صاحب څرنګه تاسو نه هم همدغه پوښتنه کوم چې په افغانستان کې شرایط خراب دي، او هلته به معاشونه هم کم وي، او نور مشکلات به هم وي، بیا به هم تاسو په دې شرایطو کې هلته کار کوئ او کنه؟ که چیرته بهر ته زمینه مساعده شوه چې بهر ته یو کار تاسو ته پیدا شي، هلته به ورشي؟
ښه، که چیرې موږ معنویات ته نظر وکړو، نو د معنوي لحاظه باندې افغانستان کې د پیلوټي مسلک ته ادامه ورکول دا به زما ډېر یو غټ ارمان وي. ولې چې معنویات مادیاتو کې خیر سیده پار صورت کولی شي چې ځوانان ځینې بهرني وادونو تلاړ شي او مادیات ترلاسه کړي، لیکن وسنی شرایطو کې معنیانو ته معنویاتو ته انسان باید لکه زیات ترجیح ورکړي. نو ما ته به دا ډېر یو غټ افتخاري چې ما هیوادوالو ته زه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، او هیوادوال ما ته ډېر یو په درنده سترګه وکوري، لکه مخکې چا تاسو اشاره ورته وکړله. نو دا به ما ته زیات د ویاړ ځای چې ما ته خپل خپلوان دوستان ټول هیوادوال ما ته ډېر په درنده سترګه ګوري. نو دا به ما ته ډېر مهمه نسبت دته چې زه څو روپۍ معاش زیات ترلاسه کړم.
موسازه صاحب تاسو هم څه ویل غواړئ؟
او یو خبره بل زه کوم، د دولت چې کومه بودیجه په موږ مصرف شو، په یو نفر باندې موږ باندې ډېرې پیسې مصرف شوې دي. که چېرته یو افغان یا یو انسان وجدان ولري، هیڅکله به دا کار ونه کړي چې دغه سرمایه چې د دولت په ده مصرف شوله او دا هیڅ یو لاړ شي په خارج کې یا هوټل کې یا په یو بل کې کار وکړي. دا خو که یو انسان اوسي یا عقل ولري، یو خصوصا مسلمان اوسي، نو وجدان دا اجازه نه ورکوي. دا پیغام د زما ټولو هغه محصلینو ته چې په هر ځای کې دي.
مستاذ صاحب مننه. د ځوان فکر د خبرونې په اخر کې به په همدې ارتباط د احمدجي صاحب نظر هم واخلو. مهرباني
شیبر صاحب. لکه مخکې چې مستاذ صاحب وویلې، موږ په ډېر سخت شرایطو کې پیلوټان شولو، یعنی افغانستان ډېر غریب مملکت ده. که یو سړي باندې مثلا 3 میلیون ډالر مصرف وشي او هغه راشي اروپا ته دې ځنه وتښتي، دا یو غټه ضایع ده د افغانستان حکومت لپاره. نو په دې باره کې د هغه ځوانانو نه خواهش کوم چې راشي درسونه او بیرته خپل وطن ته لاړ شي، ځکه چې افغانستان په ډېر بدو شرایطو کې قرار لري فعلا، او موږ غواړو چې افغانستان دې خراب حالت نه وباسو. دا موږ کولای شو د افغانستان جوړ کړو. دا امریکایان چې راغلي، دا ناټو چې دا 2 سالویښت مملکت دی، نه شي کولای چې کله افغانستان جوړ کړي، ځکه دوی د هغې خاورې نه دي. هغوی دا احساس نه لري مثلا صحیح ده کومک به سره وکړي، مګر اساسي وظیفه موږ ده، موږ باید خپل وطن ته خدمت وکړو، ځکه چې موږ افغانان یو.
حشمت الله احمد زئی، امان الله موسازی، او نظام الدین نظامی، لته سو درو څخه مننه کوم چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې مولا سجیر اډو سره برخه واخیسته. کور ودان
ډیر مننه.